دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې مزاج ملان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:00 نه وي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 95.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. نننۍ خپرونې د معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې او سهارنۍ خبری مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلو. لسګوله زندانیان پرون د کابل پولیس چرخی زندان څخه د باګرام زندان ته لیږدول شوې دي. د برتانیا متحدانو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې له مسکو وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د کیمیاوي حملې په اړه موثق شواهد ومني. او متحده ایالاتو او هند په دفاعي برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې، خو د رپورټونو له مخې دواړو هیوادونو له تهران څخه د خامو تیلو او له مسکو څخه د وسلو د اخیستو له کبله نوې ډیلي ته د امریکا د بندیزونو د ګواښ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. بشپړ خبر نه واوري. دا غور ولایت امنیتی چارواکی پر تولک پولیسوالی د وسلوالو طالبانو د ډلیز برید خبر ورکړي. دا غور سرپرست امنیه کمانډان سید ضیا حسینی ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو پرون مازیګر پر تولک پولیسوالی له دریو خواو برید وکړ او زیاته کړ چې د ملي پولیسو په ځوابي ډزو یو پولیس په چدملي پولیس په ځوابي ډزو کې یو پولیس ټپي شوی او بل هم وژل شوی دی. خاغلی حسینی ویل دخمن لدریو خو حملې پیل کړې وي، خو د شاتک په حال کې دي او په ولسوالۍ کې وضعیت ښه دی. د غور د امنیې قمندانۍ سرپرست همدار از ویل چې پنخته کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو د یې د شمیر په اړه څه ونه ویل. لسګونه زندانیان پرون د کابل پلیچرخي زندان څخه د باګرام زندان ته انتقال شول. د پلیچرخي زندان مرستیال قمندان صدقان درابي تیره شپه ازادي راډیو ته ویل ډیر د محبوسین طالب بندیان و چې د پلیچرخي زندان نظمي ګډوډ کړی و. د ویل چې څلور اویا تنه هغه یاغي محبوسین مو باګرام زندان ته ولېږدول چې په دې زندان کې بې نظمي او ګډوډي جوړوله. دا یادونه ورده چې د باګرام زندان د افغانستان د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي. خاغلی اندرابي پلیچرخي زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ د خوډه پاړه رپورټونه رد کړل. په پام کې دا چې د سولې د عالي شورا یو پلاوی د سولې په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نیپال ته ولاړ شي. د سولې د عالي شورا یو غړي رحیم بیک یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی نن نیپال ته ځي. نوموړي ویل په نیپال کې د سیمه ییزې سولې د ټینګښت په اړه یو درې ورځنی ورکشاپ جوړیږي او هلته د سولې په اړه خبرې اترې کیږي. د سولې د عالي شورا د غړي خاغلی یعقوبی په وینا دې ته ورته غونډې د یوې جرمني موسسې په مرسته مخکې په اندونیزیا او جرمني کې هم جوړې شوې دي. د برتانیا متحدانو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې له مسکو څخه وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د کیمیاوي حملې په اړه موثق شواهد ومني. برتانوي چارواکو د چهارشنبې په ورځ د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د دوو تورونو کسانو د نیولو حکم صادر کړ. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر د امنیت شورا غونډې ته ویل د برتانیا حکومت د پولیسو او څارنوالۍ له تحقیقاتو وروسته پوه شو چې د دې دوو روسي وګړو په اړه کافي مستند شواهد شته څو پر ضد یې دعوه اقامه کړي. د امنیت شورا له غونډې مخکې برتانیا، متحده ایالاتو، کاناډا، جرمني او فرانسې د دولتونو مشرانو د سکریپال د مسمومیت د قضیې په اړه د برتانیا د حکومت لخوا د شوو څېړنو پر نتایجو بشپړ ډاډ څرګند کړی. متحده ایالاتو او هند په دفاعي برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده، خو د رپورټونو له مخې دواړو هیوادونو له تهران څخه د خامو تیلو او له مسکو څخه د وسلو د پیرودلو له کبله نوې ډیلي ته د امریکا د بندیزونو د ګواښ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو مایک پامپیو او جم ماتیس پرون په نوې ډیلي کې له خپلو هندي سیالانو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو خواوو د مسونو پوځي مخابراتي وسایلو د خرڅلاو په برخه کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې ورسره هند ته د واشنگټن لخوا د حساسو پوځي تجهیزاتو خرڅلاو ته لاره هواره شوه. پامپیو او ماتیس د امریکا او هند د جګپولو ډیپلوماټانو ترمنځ د تماس د ځانګړي لاین پر جوړولو او د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د هند د تیزو سواحلو ته نږدې په سمندر کې د راتلونکي کال د پوځي تمرینونو پر ترسره کولو د هند د بهرنیو چارو او دفاع له وزیرانو سشما سوراج او نرملا سیتارامان سره موافقه وکړه. خو د رپورټونو له مخې داسې نه برېښي چې دواړه لوري به د واشنگټن د هغه اعتراض په اړه نتیجې ته ورسیږي چې د ایران څخه د اومو تیلو د دوامداره پیرودلو او د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت له روسیې څخه د اس 400 توغندیو د پیرودلو پلان لري. او د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ وایي چې دا ټلواله د خپل دیرشم غړي په توګه د مقدونیا هرکلي ته چمتو ده او کله چې سکوپیل اتن سره د نوم پر سر لانجه حل کړي نو د پخوانۍ یوګوسلاویا دې هیواد ته به پوره غړیتوب ورکړل شي. ستولتنبرګ چې په ناټو کې د مقدونیا د شمول په مقصد د ملي کمپاین د ملاتړ لپاره دې هیواد ته تللی، پرون له صدراعظم زوان زایف سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د ناټو دروازې خلاصې دي، خو یوازې خلک په دې ټلواله کې د خپل هیواد د شمول پرېکړه کولای شي. لا یونان سره د نوم پر سر لانجه د 1991 کال کې د یوګوسلاویا له ویش وروسته هغه مهال پیل شو چې مقدونیې خپل خپلواکي اعلان کړه، خو یونان چې په خپل شمال کې په دې نوم یو ولایت درلود د مقدونیې پر نوم اعتراض کړی. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل، دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت یو غواړی کتلی او لوستلی شئ. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې چې وایي امریکا د افغانستان په اړه پر خپلې پالیسۍ بیا غور کړی ردوي. په دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي په افغانستان کې روانې شخړې، طبیعي پیښې او اقتصادي فرصتونو ته ناسم لاسرسی د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې دننه د بې ځایه شوو لړۍ لا هم دوام وکړي. فلیپو ګرانډي افغانستان ته د خپل دوه ورځني سفر په وروستیو کې دا خبره کړې. په دې موضوع پر رپورټ سربیره د خغلی ګرانډي د سفر په اړه د کډوالو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لویان نادر فرهاد سره مرکام لرو. د کندهار د پوهنې چارواکي وایي سکال به په دې ولایت کې 6000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شي او دغلته به د یو شمېر تړلو ښوونځیو د پرانیستو هڅه هم وکړي. پر دې موضوع مو هم رپورټ درته چمتو کړی. که وخت ځینې نور رپورټونه هم لرو. برتانیا او متحدان له مسکو څخه غواړي چې پر پخواني روس جاسوس او د هغه پر لور د کیمیاوي حمله په اړه قانع کوونکي شواهد ومني. دا موضوع هم څېړو. د ژوند رنګونه هم له یاده مو باسي. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې چې وایي امریکا د افغانستان پر اړه په خپلې پالیسۍ غور کړی ردی. د پاکستان رسنیو د رپورټ له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره تر کتنې وروسته ویلي چې امریکا پر پاکستان د فشار راوستو په فکر کې نه ده او له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په منلو سره پر خپله پالیسۍ بیا غور کوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دراوړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبره سمه نه ده او زیاتوي چې واشنگټن به د پخوا په څیر د کابل ستراتیژیک متحد وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبر ورکړی. پاکستان ټوډی، پاک ټریبیون او څو نورو رسنیو پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له سفر وروسته د شاه محمود قریشي له قوله ولیکل چې نوموړی وایي امریکا پر پاکستان د فشار راوستو په فکر کې نه ده بلکې پر خپله پالیسۍ بیا غور کړی او اوس په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښیي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي قریشي څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو په پالیسۍ کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی.
در مورد تغییر راهبرد ایالات متحده در مورد افغانستان ما فکر میکنم که
د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي د بدلون په اړه دا خبره چې کوم کسانو کړی ده فکر کوم مستند نه ده. متحده ایالات د پخوا په څیر زموږ ستراتیژیک متحد هیواد دی. امریکایي پوځیان له افغان ځواکونو سره وګه په وګه د تروریزم پر ضد جګړه کوي او یو ځای وینې توی شوې دي. نو امریکا بل دی ورسته هم زموږ ستراتیژیک متحد وي. قریشی له پومپیو سره لکتنی ورسته په یو خبري غونډه کې هم دراز وویل چې بهر ته د لومړی سفر به افغانستان ته وي. پومپیو چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دنفر سره یو ځای په اسلام آباد کې و، له ښاغلي قریشي او صدر اعظم عمران خان سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښه کولو او همداراز د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې. قریشي وویل د پومپیو ته څرګنده کړه چې پاکستان د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دی. د راپورونو له مخې عمران خان هم پومپیو ته وویل چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل افغان حکومت هیله لري چې د پاکستان نوی صدر اعظم به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې اغیزمن رول ولوبوي. هغه موارد چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان له سولې سره د مرستې په اړه یاد کړي دي او ویلي دي چې د پاکستان امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلی دی، موږ د دې مواردو هرکلی کوو او هیله من یو چې پاکستان به په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. په تیره د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د عمران خان له څرګندونو وروسته امیدونه زیات دي. موږ هیله من یو چې پاکستان د خبرو پر ځای ډیر عمل وکړي. اسلام آباد ته د پومپیو له سفر وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې پاکستان باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې هڅه وکړي او د هغو ډلو پر ضد جدي او دوامدار اقدامات وکړي چې د سیمې سولې او ثبات ته ګواښ کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل خبري غونډه کې ویل چې پومپیو له ده سره په کتنه کې په پاکستان کې د ډیره افراطي ډلو پر ضد د اسلام آباد لخوا د نورو اقداماتو غوښتنه هیڅ یاده نه کړه. د یادونې وړ ده چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته له سفر وروسته هند ته ولاړ او تمه ده چې په نوي ډیلي کې به یې له هندي چارواکو سره خبرې مفصلې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي په افغانستان کې روانې شخړې، طبیعي پیښې او د اقتصادي فرصتونو کمښت د سبب شوی چې په دغه هیواد کې دننه د بې ځایه شوو لړۍ لا هم دوام وکړي. فیلیپو ګراندی افغانستان ته د خپل دوه ورځني سفر په وروستیو کې دا خبره کړې ده. نوموړی په دې سفر کې د افغان حکومت له مشرانو او نورو مرسته کوونکو هیوادونو له استازو سره لیدلي. فریبا ظاهر په اړه دا رپورټ چمتو کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې دننه د بې ځایه سوي سره د مرسته کوونکو د ملاتړ د دوام غوښتنه وکړه. د دغې ادارې عالي کمشنر فیلیپو ګراندی او ورسره پلاوی چې د سې شنبې په ورځ کابل ته راغلي وو، له افغان ولسمشر د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس د مرسته کوونکو هیوادونو له استازو او په دغه هیواد کې د یو شمېر جګړه ځپلو کورنیو سره ولیدل. ګراندی د دې سفر په پای کې په افغانستان کې د میلیونونو بې ځایه سویو د ستونزو لپاره د دایمي حل لارو د موندلو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یونیچیار په یوې اعلامیې کې د فیلیپو ګراندی له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې رواني ناکراري، طبیعي پیښې، اساسي او اقتصادي فرصتونو ته د خلکو ناکافي لاسرسی د دې لامل سوی چې په دغه هیواد کې د کورنۍ بې ځایه سوي لړۍ دوام وکړي. د ګراندی په خبره افغانستان تر بل هر وخت اوس د نړیوالې ټولنې ډېر ملاتړ ته اړتیا لري او د بې ځایه سوي ستونزو ته د تلپاتې حل لارې د موندلو پرته به سوله تلپاتې نه وي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارک لاوکک چې کابل ته د راغلي پلاوي په ډله کې دی، ویلي چې په افغانستان کې ورځنۍ وشخړو او وچکالیو په ټول هیواد کې سلګونه زره کورنۍ اغیزمنې کړې دي. دوی وایي ملکي تلفات تر بل هر وخت ډیر دي. په تیرو څلورو کلونو کې تر څلوېښت زره ډیر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د امنیتي دلایلو له کبله د اړو کسانو ستونزو ته د لاسرسي امکانات ډیر محدود دي. خو نوموړي هیله وښوده چې ملګري ملتونه وتوانېږي په افغانستان کې بې ځایه سویو ته لازمې مرستې ورسوي. ګراندی او ورسره پلاوی د کابل تر سفر د مخه ایران ته تللي ول او نن پنجشنبه پاکستان ته ولاړل. دغه دواړه د افغانستان ګاونډي هیوادونه د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي. د پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کړی چې اوس مهال څلور اعشاریه دوه میلیونه کسان په افغانستان کې د تاوتریخوالي، کډوالۍ، طبیعي پیښو او وچکالۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
دوستانو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د مشر د سفر پاړه ورسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری له یو ویان نادر فرهاد سره مرکه هم لرو، خو مخکې له دې نه چې دې مرکې ته ورشو راځي واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان پاړه سوي صفی الله ستنګزی ورته کتنه کړي.
د نړۍ ګڼ شمېر ورځپاڼو او مطبوعاتو د کابل د چهارشنبې ورځې د مرګونو بریدونو په اړه لیکنې خپرې کړې. نیویارک ټایمز لیکي دواړو مرګونو بریدونو وښوده چې داعش ډله د کابل په لویدیځ کې په ملکیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. ورځپاڼه د دشتي برچي په سیمه کې د میوند د پهلوانۍ په کلب کې د لومړني برید د یوازیني عیني شاهد په حواله لیکي چې په څو ثانیو کې د غېږنیونې میدان په یو ویرجن ځای بدل شو او پهلوانان په خاورو او وینو کې لت پت پراته وو. نیویارک ټایمز همداراز لیکي طالبان په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی کوي، خو ورځپاڼه لیکي چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې داعش ډلې جنګ لا پسې پیچلی کړی دی. د برتانیا ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په شیامیشتو سیمو کې د داسې بریدونو تر شا تل د داعش ډلې لاس وي. ورځپاڼې د پیښې د عیني شاهدانو په حواله لیکلي چې انتحاري بریدګر لومړی د میوند پهلوانۍ کلب ساتونکي په ډزو ووژل او وروسته یې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. د ګارډین په لیکنه په ورته بریدونو کې خبریالان هم قربانۍ ورکوي. د تلو نیوز دوه خبریالان په وژل شویو کې شامل دي. د کابل په پرونی بریدونو کې چې یو په بل پسې د میوند په پهلوانۍ کلب کې وشول، شپږویشت کسان ووژل شول او څه باندې نوی تنه نور ټپیان شول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې په کابل کې د چهارشنبې د ماښام بریدونو د فرقې شخړو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د فرقې شخړو د رامنځته کولو لپاره د ترهګرو هڅې ناکامې دي، خو ګارډین لیکي چې په دشتي برچي کې بریدونو شیعهګانو ته وښوده چې په سیمه کې هېڅ ځای امن نه دی. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه طالبانو او داعش ډلې په تېرې یوه اونۍ کې په افغانستان کې څه باندې 300 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې هم په کابل کې د چهارشنبې د بریدونو په نتیجه کې د خبریالانو وژل کېدو ته په اشاره لیکلي چې افغان خبریالان له سختو ګواښونو سره مخ دي. د دې کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکی سټیفن بوتلر په پرونیو بریدونو کې د تولو نیوز د خبریال سمیم فرامرز او کامرامن رامز احمدي وژل کېدو ته په اشاره لیکلي چې افغان خبریالانو د ترګریزو بریدونو د پوښښ په برخه کې له ځانه ډېره مېړانه ښودلې ده. سمیم فرامرز او کامرامن له دوه نورو ژورنالستانو سره په دشتي برچي کې لومړنی انتحاري برید د خبري پوښښ لپاره ورغلي و چې د دویم انتحاري برید ښکار شول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د یوې څېړنې په اساس لیکلي چې افغانستان په 2013 کال کې خبریالانو ته تر ټولو زیات خطرناک هیواد ثابت شوی، ځکه د کال له پیله تر اوسه د رسنیو څه باندې لس کارکوونکي د کار په وخت وژل شوي دي.
دوستانو نړیوالې رسنیو ته کتنه وه چې د کابل په وروستیو خونړیو پیښو یې لیکنې خپرې کړې وې. صفی الله ستانکزی درته وړاندې کړله. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی. لکه مخکې مو چې په یو رپورټ کې واورېدل، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په افغانستان کې د بې ځایه شوو وګړو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغې کمشنری مشر فیلیپ هوګرانډي کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې مسلې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری له ویان نادر فرهاد سره مرکه کړي. دا مرکه اورو.
عمده هدف هم دا و چې په افغانستان کې یو شرایط ارزیابي وکړي او د کډوالو بېرته راستنېدونکو پروګرام ته وګوري. دا چې خلک بېرته راستنېږي څه ستونزې سره لاس او ګرېوان دي او څنګه ملل متحد او همدارنګه نورو موسسې وکولی شي چې د خلکو د بېرته راستنېدونکو خلکو او هغوی سره مرستې وکړي.
مثلا فرهاد صاحب کدا وای چې دغه پلاوی د کوم مشخص مرستو ژمنه وکړه له افغان حکومت سره؟
ګراندي چې و د یونیسیر هغه مشر چې و په ځینو مطالبو باندې موضوعاتو باندې خپل تعهد د افغانستان دولت ته وسپارل. یو دا و چې د افغان کډوال د غوی راتګ باید په داوطلبانه تدریجي او د غوی په خوخه وي. دوامه دا و چې یونیسیر د کډوالو سره چې غوی چې په پاکستان کې میشتي یا ایران کې میشتي غوی سره دوامدار مرستې به وکړي او دا تعهد د افغانستان دولت ته وسپارل. همدارنګه د په دې روسي انکشاف چې پاکستان او ایران هغه افغانان چې سر ته راجستر شوی نه دي، هغوی دپاره د د دینی اقدامات چې د افغانستان دولت له خوا او اندرنګ د ایران او پاکستان دولت له خوا نشوې د وستایل.
او روسي پښتنه مې دا کوله لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي په افغانستان کې متاسفانه د کورنیو بې ځای شو وضعیت پر اړه باندې هم ګڼ داسې راپورونه د دوی د وضعیت د خرابوالي په اړه خبره شوې دي، وضعیت سم نه دی. په دغه اړه باندې څه مشخص او عملی ژمنې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ دغه مشرتابه چې راغلي وو وایي کړي؟
تاسو ته معلومه دی چې د کډوالو ادارې مشرتابه سره یو ځای مارک لوکک هغه چې د اوچا مشر دی او د آی ډی پیز یا بې ځای شو خلکو دپاره د هغې ادارې مستقیمه توګه دخیل دی او د خلکو سره مرستې کوي. هغوی د بې ځای شو خلک حالت خراب ارزیابی وکړل، ځکه چې شمیر یې یوازې کم شوی نه دی بلکې زیات شوی دی. او دوه وجه عمده یو دی چې په ځینو ځایونو کې ناامنی لا خلک بې ځایوي او خوشکسالی. تاسو ته معلومه ده چې خوشکسالی تر څنګ فقر او بیچارهګي هم په افغانستان کې دوه عمده عامل دی چې خلک بې ځای کیږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ ویان نادر فرهاد چې تاسو سره مرکه اوریده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا کندهار د پوهنې چارواکي وایي سکل په دې ولایت کې 15000 نوي زدهکوونکي خونځوي تجهیز شي او همدارز هڅه کوي چې د شاوخوا 130 تړلو خونځوي څخه یو شمیر بیرته پرانستل شي. صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د نوي تعلیمي کال له پیل وړاندې د یو شمیر ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي، د ښوونکو د ظرفیتونو د لوړوالي پروګرامونه عملي کړي او د ورکول سوي هدف له مخې به سږ کال د کندهار په کچه 15000 نوي زدهکوونکي ښوونځیو ته جذب کړي. د کندهار د پوهنې ریاست د نشراتو مسؤل نظر محمد سمیمی وایي د نوو زده کوونکو د جذب پروسه د کندهار په ټولو ښوونځیو کې سر له اوسه پیل شوې ده.
پنځلسمه دسمبر په تعلیمي کال را پیل شي موږ بشپړ تیاری ورته نیولې دي. موږ د 2000 په شاوخوا کې تجهیز په پلان کې نیولې دي چې د څه وکولای شو چې نوو زده کوونکي موږ د بیا کړو.
سمیمی وایي د تیر تعلیمي کال په جریان کې وتوانېدل چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې دیش بابت لري شونځي بیا د زدکونکو پر مخ خلاص کړي، خو په خبره چې لا هم په کندهار کې 140 شونځي د زدکونکو پر مخ د کم تشکیل او د ودانوي د نشل عمله تړلې پاتې دي. نو موري وایي سش کال به بیا هم دوی د مرستندوی بنسټونو سره په ګډه په ولسوالیو کې د بند شونځي پر خلاصولو کار وکړي.
په هغه 140 بابا شونځي کې ولسوالی کې موجود دي، په دې نه بل ولسوالی کې بند پاتې دي. او په کولای شو چې هغه ښوونځي د مشرانو په همکاري باندې یو ځل بیا خلاصې کړو پرانیزو تر څو هغه ماشومان چې هلته د زدکړې محروم دي هغوی خپلې زده کړې بشپړې کړي. کوم دا مشکل چې موږ همیشه ویلی دي د دغه بند ښوونځي علت ولې بند دي؟ د تشکیل کمښت یا دغه تر څنګ د تمرینات نشتون دی.
کندهار په خپل تشکیل کې ټول 4 سوابیا ښوونځي لري چې یو څلور شلې د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا د کومو امکاناتو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. که څه هم د پوهنې ریاست مسلمان د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره د پوره چمتووالي خبره کوي، خو لا هم د کندهار د پوهنې پر پڅ بهیر باندې ګڼې نیوکې موجود دي.
ازادي خبری مجله اوري.
برتانیا او متحدان له مسکو نه غواړي چې پر پخواني روس جاسوس او داغه پر لور د کیمیاوي حمله په اړه قانع کوونکي شواهد ومني. په دې اړه پروند ملګرو ملتونو امنیت شورا کې بحث شوی. احمد تکل په اړه تفصیل لري.
د برتانیا متحدانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې لدې هواد څخه په کلک ملاتړ وکړ او له مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس او د هغه پر لور د کیمیاوي حمله په اړه موثق شواهد ومني. پر سرګي سکریپال او د هغه پر لور یولیا سکل په مارچ میاشت کې په برتانیا کې کیمیاوي حمله وشوه. د برتانیا غوښتنه دا وه چې د امنیت شورا غونډه جوړه شي څو په پیښه کې د 2 کیلو تورنو کسانو د نیولو د حکم په اړه معلومات ورکړي. برتنوی چارواکو له دې غونډې یو ورځ مخکې د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د دوه تورنو کسانو د نیولو حکم صادر کړ. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر کارن پیرس د امنیت شورا غونډې ته وویل د برتانیا حکومت د پولیسو او څارنوالۍ له تحقیقاتو وروسته پوه شو چې د دې دوه روسي وګړو په اړه کافی مستند شواهد شته څو پر ضد یې دعوه اقامه کړي. د برتانیا د امنیت وزیر بن والس پرون له سکای نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې د کسانو د جی آر یو په نوم د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې لپاره کار کاوه.
The GRU is a military intelligence unit belonging to the Russian Ministry of
Defense. GRU د روسي په دفاع وزارت پورې تړلې استخباراتي اداره ده او د کسانو په GRU کې د افسرانو په توګه کار کاوه. دوی د دې ماموریت لپاره ګمارل شوی وو. GRU د روسي دفاع وزارت ته او دفاع وزارت ولسمشر ته مسؤلیت لري، نو ځکه فکر کوم چې د روسي د حکومت د لوړو پوړیو چارواکي په دې پریکړه کې ښکیل
وو.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبیزیا پرون یو ځل بیا د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د خپل حکومت لاس لرل رد کړل. نیبیزیا د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې ده د برتانیا له استازي څخه کومه نوې خبره نه ده اورېدلې او زیاته کړه چې پر مسکو لګېدلې تورونه بے بنسټه او دروغ دي. د امنیت شورا له غونډې مخکې د برتانیا، متحد ایالاتو، کاناډا، جرمني او فرانسې د دولتونو مشرانو د سکریپال د مسمومیت د قضیه په اړه د برتانیا د حکومت لخوا د شویو څیړنو پر نتایجو بشپړ ډاډ څرګند کړ. د برتانیا د حکومت د څیړنو نتایج ښیي چې د سږ کال په مارچ میاشت کې په برتانیا کې پر سکریپال او د هغه پر لور کیمیاوي حمله په غالب ګمان د روسیې د حکومت په تایید ترسره شوې ده.
دوستانو و موردل چې د برتانیا حکومت په ملګرو ملتونو کې د روسیې نه غوښتي دي چې د روسیې د استخباراتو پر یو پخانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د کیمیاوي حمله په اړه موثق شواهد ومني. د روسیې په دې پخانی جاسوس سکریپال او لور یې څه موده وړاندې په برتانیا کې مسموم شوي وو او وروسته په روغتون کې تر درملنې وروسته کور ته ستانه شوه. دې موضوع د لویدیځ او مسکو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ زیات کړ. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 اورېدلی شي. وړاندې په خپرونه کې د ژوند رنګونه هم لرو، خو اوس د مهمو خبرونو سر ټکی. دا غور ولایت امنیتي چارواکي پر تولک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډلهیز برید خبر ورکوي. لسګونه زندانیان پرون د کابل له پولي چرخي زندان د باګرام زندان ته ولېږدول شول. او د متحده ایالاتو او هند چارواکو په دفاعي برخو کې د همکارۍ ژمنې کړي، خو د ریپورټونو له مخې دواړه هیوادونه له تهران څخه د خامو تیلو او له مسکو څخه د وسلو د پیرودلو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم په مکړی د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه.
زه شفیع الله محمدی د دانش خبرندوی ټولنې د کتابتون مسؤل.
محمدی صاحب، د کاروبار په اړه دې لګ راته وایي چې مثال په دغه کتاب لورنځي یا کتابتون کې ستا مسؤلیتونه څه وي؟
ډېر ښه ده. کتابتون کې خو معمولا زه د فاینانشلي یا مالی په حیث باندې هغه لرم مسؤلیت لرم، او بل دا د بارکوډ یا ایس بی این سی ورته دی هغه نوی دغه تخنیکي هغه زه د کتابونو لپاره چاپوم او ډیټابیس مې ورته جوړ کړی چې د کتابونه په هغه کې زه ډیټابیس کې ثبتوم، او بیا د پیرون هغه چې کوم یو دي هغوی ته زه کتابونه ورکوم.
کتابونه په پیسو ورکې کوړیا؟
ځینې داسې نړیوالې ورځې کتاب لري، سواد نړیواله ورځ ده، د کتاب اونۍ ده، او داسې نورې ملي ورځې دي. په هغې ورځو کې بیا واقعا هم وړیا کتابونه ورکوو. په نورو ورځو کې خو طبیعي خبره داسې چاپ چارې او مصرف راځي، پې نو بیا به کتاب موږ په هغه باندې اخیستونکي باندې پیلو.
ستاسو په کتاب لورنځي کې لیکلي چې تاسو په کتابونو پیسې ورکړئ چې موږ نور کتابونه درته چاپ کړو.
بالکل، دا د دې په خاطر باندې سی کتاب باندې تاسو ته بهتر معلومه ده چې په کتاب مصرف راځي او هیڅ یو خبرندوی ټولنه دومره توان نه لري چې هغه هر نو هر عنوان کتاب چاته په وړیا هغه باندې وویشي یا ورکی ځکه هغه د بل کتاب لپاره بیا دومره بودیجه یا هغه نه لري چې نور کتابونه پیچاپ کړي ځکه لیکوالان مختلف دي ژباړن دي نه مخده ورسره بل زیاتیږي خپل اثر لري او راوړي دانش خبرندوی ټولنې ته د دې په خاطر چې کیفیت او بیا ډیر مناسب ده نو بیا دوی دومره هغه نه لري چې دغه ټولې چارې په خپل غاړه باندې واخلي
لس کال په خوا خلکو کتابونه اخیستل ک نن سبا خلک
دوستانو متاسفانه چې د وخت کمیله کبلا ده ژوند رنگونه بشپړ نشو خبرولې زموږ پر